چین چې تایوان د خپل خاورې یو برخه بولی تایپې ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سمدستي وغنده وی ویل دا به د سیمې پر سولې او ثبات ناوړه اغېز وکړي.
د زهرو کاروان
تازه د رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې له 260 زره هکتار زراعتي ځمکو څخه 10% یې کوکنار کرل شوی دی.
دا مطلق بیا اساس راپور دی مې په مطلق ډول ردوو. په دوه ولسوالیو کې هغه هم چې ډېر لري پرتی ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریا کرل شوی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوی باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانی چې دي وسادي حاصل ته رسېدلي ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دي.
دا چې د شک یا بدګمانۍ ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي کی نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کیږي.
آیا په هیدل اس چې کله یو معتاد درملنه وشي خو کورنۍ تر درملنه ورسته ملاتړ ورنه کړي د لڅړه وسلوج سره مخ کیږي.
دوی به اعتماد شوی دی پکور کې یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي. دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول. دغه ټول ستونزې دي چې دا ولړېږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندي ته ادامه ورکړي.
د زیارت ګل په نوم یو معتاد وایي د نشي له عمله مې خپلوان کرک راڅخه کوي.
اورونه مې بیل دي په همدې نشه را سره ورانه ده چې نشه کوم خوښې نه یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر استاد داستا ملګری ولې ولاړ د خونه ډوډۍ وخوړه او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و څوک یادوي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې سخت کال د افغانستان د ټولو زراعتي ځمکو څخه په سلو کې 10 کوکنار کرل شوی دی. په افغانستان کې د یو ان ډی پی ادارې استازي ټینګار کوي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی او په دې هیواد کې د معتادینو شمیر 4 میلیونه ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو کښت نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په ډیرو لږو ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې بیرته ویجاړ شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی استازي له شرق الاوسط جریدې سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول او استعمال وضعیت اندېښنې وړ دی. عبدالله درداری ویلي چې د افغانستان له 260 زره هکتار زراعتي ځمکو څخه په سلو کې 100 کې کوکنار کرل شوی دی. د ملګرو ملتونو دا مقام ویلي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 80% په افغانستان کې تولیدېږي. له 2 څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې عاید په افغانستان کې پاتې کیږي. خو د دې تریاکو د تولید او قاچاق له لارې چې نړیوالو بازارونو ته رسیږي ارزښت تر 200 میلیارد ډالر پورې رسیږي. خو ښاغلی درداری د هغو شمیرو د سرچینو په اړه څه نه وایي چې د افغانستان په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي او څومره تریاک تولید شوي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه راپورونه او څرګندونې نه مني. له نشه موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوی حسیب الله احمدي ازادي رډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې یوازې په 2 ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي چې د دوی لخوا دا کښتونه ویجاړ شوي دي.
د تریاکو د کښ وخت اوس نه دی، اوس تقریبا د دې کال 15 میاشت روانه ده او د تریاکو کښ چې دی هغه د کال په لومړیو کې ترسره کی. نو دا مطلق بیا اساس راپور دی مې په مطلق ډول ردوو. په 2 ولسوالیو کې هغه هم چې ډېر لري پرتی ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوی وو چې هغه بیرته دوباره د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مبارزې د معاونیت لخوا هغه تخریب شو.
د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کال په 3 فصلونو کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کښت د دوام په اړه د ملګرو ملتونو ادعا او د طالبانو لخوا د دې ادعا نه منل داسې مهال کیږي چې په دوه وروستیو اونۍ کې د اروپایي ټولنې له نشهیي موادو سره د مبارزې او سیګار ادارو ویلي چې دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د طالبانو د مشر فرمان مؤثره و که نه. حاجي نصیب چې څو کاله د نشهیي موادو غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای، نشهیي مواد د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډه ستونزه ده، باید له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسني چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونه کړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د نشهیي موادو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان تر دریو میاشتو ډیر وخت کیږي او درې اونۍ کیږي چې د کوکنارو نوی فصل کرل شوی، خو په دې موده کې نه مسؤول کورنۍ او نه هم بهرنۍ ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي په افغانستان کې له 260,000 هکټار زراعتي ځمکو څخه په 10% کې یې کوکنار کرل شوی دی.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پستې 3.2 هکتارو ډیرو ځمکو کې جوړ شوي باغونه 4 کاله وروسته حاصلاتو ته چمتو شول. په دې ځمکو کې په خوا کوکنار کرل کېدل، خو په 1990 شمسی کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی او تخنیکی لګښت په دې ځمکو کې د پستو نیالګي کېښودل شول. په روان کال کې دې باغونو پسته نیولې او په پام کې ده چې پسته یې بازار ته وړاندې شي. په هلمند او روزګان کې باغوانان وایي چې د کوکنارو د کښت په پرتله د پستې ونې لږ اوبه غواړي، ساتنه او پالنه یې اسانه ده او لګښت یې هم کم دی. دوی هیله لري چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت په مرکز کې باغوانان د پستې په هغو ونو بوختي چې 4 کاله مخکې د امریکا له نشهیي موادو او قانون عملي کولو ادارې یا INL په مالی او تخنیکي مرسته جوړ شوی او اوس حاصلاتو ته رسیدلی دي. د هلمند یو ځمکوال هاشم او روزګان ولایت یو باغوان نورولی پخوا په خپلو ځمکو کې کوکنار کرل، خو په 1990 شمسی کال کې د INL ادارې په مرسته دوی په ځمکو کې د پستې باغونه جوړ شول. دوی ازادۍ راډیو ته ویل هیله لري چې د پستې پر راټولولو سره به تر تریاکو ډېرې پیسې وګټي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې چې دي وسادي حاصل ته رسېدلي انشاءالله ښه حاصل ورکړی دی او د تریاکو په پرتله ګټې ډېرې دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي.
د دوه درې کاله کېږي دولت موږ نادان ښه شول بله په دا کاروبار سره ورتختی دغه انځر دغه پسه ده بله دغه پسه کړو حاصل یې ښه دی او حاصل یې بېښین امیر دا ښه ګټه کوي. کوکنا خو دا نه جوړ شو، دا د افغانستان خلک بېښې مسکینه یې کوکنا وکړي، دا پسې وبغونه چې ورته کېږي کوکنا به نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشهیي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې ولګولې، چې د دې پیسو ډېره برخه د بدیل کښت پروژو لپاره مصرف شوې. د افغانستان له بیا رغونې څخه د څار امریکایي ادارې یا سیګار موندلې چې په افغانستان کې د بدیل معیشت پروژو د کوکنارو د کښت پر کمولو دومره اغیزه نه ده کړې، خو د افغانستان په جنوب کې بزګران وایي د کوکنارو د بدیل په نوم د نغدو مرستو او وسایلو په پرتله د باغونو جوړولو ثابته کړه چې د اوږد مهال لپاره د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي. د زراعت کارپوه حکمت الله سولهی وړاندیز کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه باید د بزګرانو د اړتیاو او هر ولایت اقلیم ته په کتو سره په پام کې ونیول شي. کاغلی سولهی وایي باید د کوکنارو داسې بدیل کښت په پام کې ونیول شي چې په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې خرڅ شي او لوړه بیه ولري.
د کوکنارو د وژمال لمنځه تک د فاره ځینې نوی بوټي چې هغه ګټوري نړیوال مارکیټ ولري او خلک خپل خوښه هغه تدبیر کې هغه داسې بوټي چې هغه نړیوال مارکیټ ولري د اوبو ستونزه نظر کې ونیوسي او د سیمو ته په کتو سره هغه بدیل ورکوسي دا به د بزګران د فاره ډیر مفید تمام شي.
بزګران داسې مهال د بدیل کښت غوښتنه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان درې میاشتې کېږي، خو تر دې مهاله د بدیل کښت په برخه کې له بزګرانو سره نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرسته کړې ده.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 FM څپو باندې هم اورېدلی شئ. شک یا بدګماني و رواني ناروغي ده چې زیاتره وخت په معتادینو په تیره بیا هغو کسانو کې ډېره لیدل کېږي چې د ښیښې نشه کوي. د دې ناروغۍ له امله ځینې کسان خپلې مېرمنې په بدلمنۍ تورنوي، ملګري او نور خپلوان بیا د ځان لپاره ستر خطر ګڼي. له همدې امله په ځینو کورنیو کې جګړې، اختلافونه او آن کله کله د قتل سبب هم کېږي. دا چې دا ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کېږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، معتادینو او د هغوی کورنیو ته یې زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې بدګماني څه ډول یوه ناروغي ده.
شک یا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې مو ورته ډیلوژن وایو. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته سي، یعنی کوم وخت چې د شخص په تفکر کې ګډوډي یا اختلال رامنځته سي، شخص ته دغه د شک او بدګماني ناروغي رامنځته کیږي.
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل مختلف دي. هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د ذهن په هغه برخه کې چې دنده یا وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته کی، نو دغه تغیرات د شک یا بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
معتادین ولې له داسې ناروغي سره مخامخ کی؟
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي کی، نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کی. مخدره مواد هم یو لغو مواد و څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي، یعنی د تفکر د اختلال سبب ګرځي، د تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. کوم وخت چې په تفکر کې تغیرات رامنځته سي، نو دغه تغیرات د شک او بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي نښې نښانې مختلفې وي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک قربان لري، اته بر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غذا نه خوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولی وي، پر خپل مرګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې دې ماته دسیسه جوړوي، اته بعضې اوقات دوه نفره په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي سیدا دی ما په باره کې خبرې کوي، حتی بعض وخت په تلویزیونو کې چې کوم وخت ګردی میز وي سیاست مداران په دې باندې خبرې کوي، پرې موضوع باندې دا فکر کوي چې دا دی ما په باره کې خبرې کوي، یعنی هر کړنه هر فعل چې نور یې ترسره کوي دی په دې کې ځان ته یو شک ویني، دی ځان ته یو دا فکر کوي چې ګواکې دی ما په باره کې دسیسه ماته جوړوي. نو دغه نښې نښانې دي د دغه ناروغۍ.
د بدګمانۍ ناروغي معتادین او د هغوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې شخص مختلف فکرونه پیدا کیږي، دغه مختلف فکرونه حتی بعض اوقات کوم وخت دغه شخص د خپلې میرمنې په باره کې شک او بدګماني پیدا شي، د میرمنې څخه طلاق اخلي، د طلاق سبب ګرځي، حتی بعض اوقات د خپلې میرمنې د قتل سبب ګرځي چې د خپل میرمن قتلوي په دې شک باندې شي، دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، خپل مور پلار سره دښمني پیلوي او د هغوی د لاس غذا نه خوري، خپل ځان ته خپله غذا رااخي او خپل ملګرو باندې دا شک کوي چې ګواکې دوی ماته دسیسه جوړوي، له هغو څخه لریوالی رامنځته کیږي، یعنی په اجتماع کې دته ډېر مشکلات پیدا کیږي، دا د غلط فکر له امله.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د بدګمانۍ د ناروغي لامل ګرځي؟
مخدره مواد زیات تغیرات د شخص په تفکر کې رامنځته کوي، لکه شیشه، پودر او تریاک. دغه په زیات اندازه باندې د شخص په تفکر کې تغیرات رامنځته کوي، لکه مخکې چې ما وویل، د تفکر دغه تغیرات بیا د شک یا بدګمانۍ د ناروغي سبب ګرځي.
د احتیاط په کوم پړاو کې یو معتاد د بدګمانۍ په ناروغي اخته کیږي؟
احتیاط په هر پړاو کې شخص ته دغه ناروغي ممکنه ده چې رامنځته سي. ولې د احتیاط په شروع کې که چیرې شخص ته د شک یا بدګمانۍ ناروغي رامنځته سي، د دغه علاج بیا ډېر په اسانۍ سره کیږي. او که کوم وخت یو شخص په دوامداره توګه له مخدره موادو څخه استفاده وکوي، نو د دغه ناروغي د مزمن کېدو یا د دوامداره کېدو سبب بیا ګرځي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره امکان لري؟ وایا له درملنې وروسته هم دا ناروغي له معتادینو سره پاتې کیږي؟
د شک یا بدګمانۍ ناروغي تداوي لري، یعنی شخص په مکمل ډول له دغې ناروغۍ څخه صحتیاب کیدای سي، خو په دې شرط چې بیا له مخدره موادو څخه استفاده ونه کړي. که یو شخص له مخدره موادو څخه استفاده هم کوي او په عین حال کې دغه ناروغي تداوي کوي، نو چون د دغې ناروغۍ سبب په دغه شخص کې دغه مخدره مواد، نو که دی دغه ناروغي د مخدره موادو په عدم ترک، یعنی هم له مخدره موادو څخه استفاده کوي او هم دغه ناروغي تداوي کوي، نو په دغه صورت کې ناروغي نه تداوي کیږي. ناروغي هغه وخت په مکمل توګه تداوي کیږي چې دی له تداوي سره سره مخدره مواد هم ترک.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د ښیښې نشه په معتادینو کې د بدګمانۍ سبب کیږي.
آیا پوهیدلست که د یو معتاد درملنه وسي خو کورنۍ یې تر درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دوی کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانۍ ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دوی دوی د کور نه شړل شوي دي، دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بې اعتماد شوي دي په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړېږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته په صحیح ډول قناعت نشو ورکوي، او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
آیا پوهیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زیارت ګل وایي چې تر نشې مخکې د خښتو په بټۍ کې کار کاوه، ښه تکړه و او د کور ټول لګښت یې پره کولای سوای، خو اوس نشې له پښو غورځولی. په کابل ښار کې پلاستیکي او د اوسپنې قوطي راټولوي. دی له دې لارې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرې واخلي. دا چې زیارت ګل څنګه او ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله دده له خولې واورو.
ولم هغه چرس دغه هم ولداسې شروع کړه چې یو اشوکم څه درته ویم، هغه غریب مړه شول او بس د هغې دغه مو په هغې ورځ ما هم چر شروع کړم، وایي پرېږده چې زه هم مړ شم او مړې هم نه کړم، تر اوسه پورې پرې عادت یم. والله چې استاده، د چرسو خو مې 12 کاله کېږي او 3 کاله مې 6 کاله ورک نه شو، پی شیشه مې شروع کړه. په دې هم غم والا چې نور هم زیاتېږي او ورکېږي نه، نو بس اوس کنه زما اوله کې ښه ټیر باډي وه، سړی خرابوي وینه وچوي، چرس هم وینه وچوي، او شیشه چې ده شیشه به 2-3 شپې چېسکې خوب به هم نه درځي. بیا چې کله اوده شي نو بس همدغې کښار کې اوده شي، پوډر هم در نه جیبونه هم وایي، دغه کار هم پکې شته دی. بیا 5 پېړۍ رانه والا چې جیب والی دی، خیخی گتمی وی را سر راکتی وی پیسی وی هر شیرانه اولی دی. لورا دیم چی دشپیم گروپ دتاو لگه چی او دلی بس. وست دسی پکشتر پولرین چاگا کار روزگار نکی ہم دا جیبو نا ہوئی خار کی غلا کئی اور شکر دے ما پا کی غلاو سا پوری پا زندگی کی نلا کڑی پل محنت میں کڑی باتھائی کی میں کار کڑی خختیا چوم اور دا کاغذون میں چٹولا وال غلا میں ندا کڑی سل دو سو دری سو با میں دورت پیدا کولی بس ہم دا چرس پی والا شیشہ پی والا اور خوراک پی والا مور میں مرد پلار میں مرد اور رونہ میں بیل دی بس داری اور بچی دی کوری دی پل کار ہم دا باتھائیو کی خختیا چاہی اور رونہ میں بیل دی پا ہم دینا شہر اثر اورانا دا نبادی پا ہم دینا شب آندے اسم تی نشکو ما خوخی نیم او چې نشانه کوم خقدر عزت میں کئ مشر ور سره جنگ کړی پی چې مرګرو تم ورځ مرګرو سم مکینا بیا لا یو کال کیږي کور نه راوته کابل خار کې یم کاغذونه می ټولول بس قدر ته یم چې کاله پیرا کې کاغذونه می ټولول د شلو به می شیشه خسته د شلو چرس د شلو ډوډۍ موډۍ دیر شو بس دغه چرګټ می یو ډبیا خستل د ورځې طالبانو موحلی یم تغلاگانی که ما ورته قسمونه خوړل چې زه ګوره په ژوند کې ما غلا نه ده کړي راپسې به وهلم بیا چې بس دسې مزه دسې لاړ شه خار کې تغلاگانی که ما به غلا هم نه کوله ورته به مې کاغذونه ټولو مغلا نه کوم سبی بج لاړم بس لس بجو پورې به مې یو بوجۍ ډکه کړه بس کاغذونه پلاستیکې بوتلې لا پیپسیانې ټولې به بس شپېتاویا روپۍ شولې کبالیانو به مردان اخیستله صرف لس کلو به شپږ کلو به حساب اول چې شپږ کلو دي ټوله ورځ کې به م دا دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ ګټلې او په هماغه ورځ به لګېدې رانه ځکه چې ډوډۍ به م چا مفته نه راکوله شل روپیو به مې ډوډۍ واخېسته یو لسو به مې چېرته چی وس کړې چې نشه مې نه کوله خو ژوند به مې ښه وه باډي به مې م ښه وه لکه دا بس اوس څه ویم قسمت خبرې دي نو خپل هم نه پوهېږو دومره وس چې ده مشران ومنی سړی خو بس هغه ښه خبره ده که هغې خپل او که پردی نصیحت ورته وکړي ډېره بهتره خبره ده هغه
په خاطره کې مو واورېدل چې د زیارت ګل په نوم له یو معتاد څخه د نشې له امله کورنۍ خپلوانو او ملګرو کرکه کوله
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې
په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کې صدا شي چې اکبر یو موټر چلوونکی دی دی د لوی لارې پر غاړه یو رستوران ته موټر دروي او سپرلیو ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو سپرلی چې رستوران ته ننوځي ناڅاپه شور او غالمغال جوړیږي دا چې دا شور د څه شي دی اصل کې صد څه ده او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ لاره اوږده ده یو ساعت وروسته راشئ السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام اکبر استاد په خیر راغلی ستړی مشی
شکر لالا تام ستړی مشی
خیر اوسې قربان دشم دا دې ډوډۍ مې درته راوړه
دا دې څومره ډوډۍ راوړه زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاده داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ
پوه نه شوم څنګه احسان
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یو ځای دومره مېلمانه له کومه راشي
بس انډیوالي ده نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ په څنګه به یې د زمري نوک هم راکوي
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي
سمه ده خورم یې خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي
استاده غم مه کوه ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی دا دې واخله یوه ورځ څه چې پوره هفته دې بس دی
یار شکر لالا وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاذه دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قمندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس ور وړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قمندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قمندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس څه ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قمندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم.
دا دی قمندان صاحب، په تلاشي مه کې صاحب. دا دی
خواهنه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس را سره نشته.
قمندان صاحب، ما خوشی کسب، زه به ګنایم.
ته یو مجرمی، څنګه دې خوشی کم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپکیږي، دا اکثر علت دا دی چې موټروانان نشایان دي او نشي مواد تاسو ورکوي.
قمندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلی دی چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس به یې کوي. د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوي؟ ها، ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب، په دغه پسخانه کې دي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.